زكبي او نبري دي تشي دي دوي روحيا ووجل شي
تقريبا دري كالا ز مطلقة بكورما دا ما تدير سخت تماما سولا و شخصا دي ما بخفل روان دير بدا غيس كليو او ز دي افسردگي پل ربري درجة كيو با نو بيامي دي انلاين ادبي بحير بنوم يو گروب سارت دي شاعران او لكوالان دي پكي او سر مصروف ايما
نن ام د موضوع چیروم ملتیا موکړی درنو دوستانو ګانشمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوی یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې 2 کلنې وې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروف اسوې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله، څو چې موږ له نوي محیط سره او لوی ښار سره پدې سو په خمرای وړکای ښار دا وو. څو وړکی ښار کې اوسېدلې، لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګران ده. وګ دې مودې لپاره بیکار وم. وروسته لږه مې بیا د یو تی د دوستانو په ادرس د یو مؤسسې ادرس مې پیدا کړ او مې وختل چې وګورم سره کار وکوم.
اټس دا ول کار دی کاوه دي تاسو خپل دنده څه و؟
دغه مؤسسه چې د مشمانو د ادبیات برخه کې کار کوي په نوم د ګروي قهوره نومېږي. اوس هم فعالیت لري، هغه وخت په حضوري او انلاین وو، اوس یوازې انلاین داول ده. هلته د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوو. په درې ژبو باندې کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دری او پښتو باندې. سمه په پښتو برخه کې کار کوو.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بل شک ډیر تغیرات راوستل. موږ لړی رستونز سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د ترات روز لو ورسپانې سره همکاري درلودله. ولته مې نوې دنده اخیستې وه. درې میاشتې به کېدل چې ما ته وایي سره د پښتو برخه کې کار کوو او قهوه سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړ، موږ مجبور شولو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نشي بیرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، پلخمري ته راسو. او اوس همدلته ځوان کوو. طبیعي ده چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، اوسېده په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده، در تو له رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې موږ بېرته په خمرې ته راغلو، تقریبا دری کاله ز مطلقه په کوروما، دا ما ته ډېره سخته تماما سوله. او ما سره ما نورې خویندې مې چې وی درس ویلې او ما دنده درلودله، ورور مې دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو، دا شخصا دې ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و. او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم، تر څو چې بیا ما ډاکټر سره مشوره وکړله، ډاکټر ته مې مراجعه وکړله او زه بېرته راښه سومه.
څه پلان لرې؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، د دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په پسرلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې. بیا هغه جنه بېکاره سولو، ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یمه او په هغوی سره مصروفه یمه. فعلا لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرۍ نه یادونه وکړه، خپله هم کوم وخت شعر لیکئ؟
زه شعر نسم لیکلای هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه ولولم دا ما ته ډېر خوند راکوي او ما روح آرامه کوي لیکنې ولولمه داستانونه ولولمه دا ما ته آرام بخښه ده او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم همدا اوس کوم څه دې تاسې په یاد دي د کوم بل شاعر شعر چې راته ووایې داسې کوم څه امکان لري؟
زما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي. شعر به لنډ درته یو دوه بیته به ووایم.
بله ډېر به ښه.
رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکړ لاسونه. ویخته می سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویخته می سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې چرابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې چرابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
کور ودان. تشکر. سلامت اوسئ. مننه.
بسم الله وطن دوست چې خبريال دی په خبرې هوا ته خدمات او خپل دان د تایجمنتیا اصلي مخه ده. وای په رښتیا ویلو للا سوجلو څخه زیات بندي شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی. له ارجل لویدلو څخه وروسته نور هم غښتلی راپورته شوی او خپل خلکو ته کار کړی دی. لغز خمو هم په پایل کې د زده کړو په هکله یې پوښتلی دي.
هغه یو ټپه د فکر کوم چې وایي په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سوی یم همدغه جنگ جګړې وې. زه 24 کلن یم. د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنگونه و، جګړې وې. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوي یو. په هرات کې ما لومړی دوم او دریم سیمفون عملته ما په هرات کې لوستې دي. یعنی 1908 زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه مل څه سره و هغه وخت؟ له ساینسي مضامینو سره او که نورو مضامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره؟ څه سره ملاقه و؟
1908 کال کې زه به شاوخوا 1 کلن 8 کلن دغسې به ومه. رادیو می اورېده، ګڼ خبریالان چې غږېدله، نو د دوی ژغونه د دوی لهجې ښه خوند راکوم. هغه مال مې له ژورنالیزم سره مینه وه. په دوم ټولګي کې وم، کله چې درېم دتلم کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شان د راپور په شکل ځینې شان به ما لیکله. بیا به مې له ځان سره ویله، زمزمه کول مې، دیکلومه کول مې، یو ډول خوند یې راکوه. یعنی له کوچنیوالي څخه مې خبریالي شوق وه.
بله، ابتدایی زده کړې تاسو ویل چې له هراته تاسو را پیل کړلې، وروسته بیا چیرې لاړې؟ نورې زده کړې مو څه رقم سرته ورسولې؟
2002 کال کې بیرته کندهار ته راغلی یو. په کندهار کې میشت شوی یو، خپل ټاټوبې ته راغلی یو. بیا مې نورې زده کړې دلې په کندهار احمدشاه بابا لیسه کې را پیل کړې. دلې مې تر 9 ټولګي پورې په احمدشاه بابا لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه څخه وروسته بیا په عینومېنه کې یو بله لیسه وه. هغه نو بیا ډېر وروسته، یعنی د اقتصادي مشکلاتو له امله زما څخه 2 ځلې مکتب پاتې شوی دی. بیا ځلې مې شروع کړی دی. نو آخري ځل 1999 کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینومېنه کې و. دلته مې لسم یو لسم سیمفونو وویل. له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمود هوتک لیسه، هماغه لیسه کې بیا 2 لسم مې دلته ووایه. له دې ځای څخه چې فارغه کېدم، ښه خبره دا و چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې و، په 2 لسم ټولګیو کې و، بیا یې حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي. نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه او چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته. زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و، دوم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی، او دریم اپشن چې و هغه شریعت و، څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و. نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم، د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم. اما هغه مې 3 سمسټره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې کړې دي. لږه څه وروسته په 2013 کال کې، یعنی د 2018 وروستي شیبه به 2013 کال را پیل دی. په دا وختونو کې چې د سولې ولسی حرکت را پیل سو، هغه ځوانان چې له هلمند په پښو تر بلخ مزل ووهه او د جګړې پر دواړو اړخونو ژغ وکړ چې سوله وکړي، وربند وکړي، وروژنه پای ته ورسوي. نو ام هغه ولسی حرکت سره مل سومه. نو پاتن راڅخه پاتې سو.
بله که داره تو وای چه د تاسو هغه ولسی حرکت څومره کامیابه و، څومره تاسو ورته امید درلوده، کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسېدی؟
تر ډیره پورې دا حرکت بریالی و. موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي، ولس باید راپورته سي، ځکه ولس په یو پردی جګړې کې قرباني ورکوله، ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله، ولس په چاودنو کې هم قرباني ورکول. نو موږ پر ولس غږ وکړ چې سکوت مات کړي، که مو سکوت مات نه کړي جنازې به پر اوږو لېږدوي، او که مو سکوت مات کړ نو بیا به تاسې ژوند کوئ. هیله زموږ دا وه چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یوه موافقه هوکړه کېږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي، په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي، دواړې لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني، خپلمنځي مذاکرات کرات وکي، خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي. خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه، مکمل نظام ړنګ سو، له منځه لاړ. موږ داسې نه غوښتله.
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي، هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن یې پرېښوده. څه فکر کوئ په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي، اوسنی وضعیت به بدل کړای سي؟
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل، دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي. تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه وي، غږ یې پورته کړی نه وي، هغوی ته خپل حق نه رسېږي، او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري. ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي، هم یې ولس ته ځای ورکړی، هم یې ولس ته غېږ ورکړی وي. د ولس نه پې کول، د ولس له ځانه لرې کول، هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې، ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي. امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات شوي دي چې خپل ولس یې له ځانه لرې کړی دی، د ولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي، د ولس غوښتنو ته یې له بیک نه ویلی. که څوک راپورته کېږي، نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي، بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظامو د ولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته شوي دي، هماغه به هم له منځه ځي او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي.
بله، بیت را ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله، څم کول، څه مصروفیت مو درلوده؟
له 2018 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو، بیا بیرته هلمند ته راغلو، بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مۍ پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه شوې ده، تاسیس شوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندوو. نو بیا لګړنو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې، موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ، موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو. بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2.5 کاله هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، هملته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه، کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله، څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې، او تاسو باید یوه دنده درلودلې د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړئ، څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته مو کار کاوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم، زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی، نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوښ سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ماته مې نه ده منلې، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات سوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی یم، او په راتلونکي کې هم چې که په دغه برخه کې پاتېږم، زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه، بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی، تاسو وهل سوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه والی؟
بالکل، په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بندې سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې وزرانو ته رسېدلې. بیا به ماته اختار راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره بنې سوی یم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه درو شپېته شپې، یعنې دوې میاشتې او درې ورځې زه بنې سوی یم، خو بیا مې هم ماته نه ده منلې. همدا مې ولیدی چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که
راسو وروستی نظام ته دلته تاسو کار څنګه مخکې ته؟ لکه وروسته کله چې نظام واوښته، د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم، استخباراتو څخه نیولې، او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیته رسېده چې زه یو خبریال یم.
او دغو ستونزو، دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې، څومره تاسو ته دا توان او جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ شئ؟ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه، له مسلکه باید وګرځم، دې کې ډېرې ستونزې دي، څه عادت مو، څه فکر مو؟
چې هر ځل بندې سوی یم، 10 ورځې، 15 ورځې، 20 ورځې، 30 ورځې ته زه بندې سوی یم، بېرته راوتلی یم. د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای، که ما غداري کړې وای، که زه تورن وای، ثبوت راباندې پروت وای، یا خدای مه کړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم، ما به ژورنالیزم پرېښی وای. دا چې 15 ورځې، 8 ورځې، 15 ورځې بندي کېده، معنی دا و چې دلته شخصي غریزې وې، شخصي اغراض و، شخصي غوښتنې وې. نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې، زما په هوډ کې، زما په ارادې کې په دې کې ځواکمنتیا ده. که ځواکمنتیا نه وای، باید زما بند کلونو ته رسېدلی، یا که چیرې ما درغلي کړې وای، مې غداري کړې وای، څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن، هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي. بېرته بیې لکولم، دا چې بیا بیا یې لکولم، خوشي کېدم، دې ماته نور هوډ پیدا کېدی، نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې، پر سپېڅلې لار روان یې. که پر سپېڅلې لار نه روان، بندې کېدلې نه، حکومت نه راکشولې. دا چې حکومتونه دې راکشوي، دوی ستا څخه ویره لري، ستا له قلم، ستا له ژبې څخه ویره لري، ستا له راپورو څخه ویره لري. هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی، ډېر اساسي روان دی. نو له دغسې کسان څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم، هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي، بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم، هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم، هغه اسناد او ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي، باید زه وځپل سم، ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوختی؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوختی استئ؟
تر 2008 پورې زه په نور خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې سوم، د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته راغلم، د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ، خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه، چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ، او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم شوق دی، هم لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي، نو زه بلې خواته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي، کورنۍ د ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لږې لارې څخه راګرځي، دغسې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې اخر د اوبه خرابېږي، بدبویین کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی، یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي، هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف چې نه بدلوي، هدف ته رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته وروسته بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي، ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر، وایي موږ نه تغییروو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ. ژوند ژوند. ډېره مننه.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ما هم لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته خره غلاست. نن سه‌شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو. میتابولیزم د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنا لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دغه حجرې څخه د اضافي مواد د تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادېږي. یا په بل عبارت که چیرې وایي میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخصه برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بله برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو د غو څخه انابولیزم دی په دې کې ترکیبي تعاملونه دي ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي مثلا انرژي د او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه کاربوهایدریتونه شحمونه نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور مواد جوړولو لپاره ورسته کاریږي دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کتابولیزم ده هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کتابولیزم تخریبي تعاملونه دي هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل د سی یو مغلق ساختمان جوړوي دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کتابولیزم په نامه سره یادیږي مثلا پروتینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي دلته پروتینونه نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي تړلي دي او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي د دغه بدلون په پای کې اوسې انرژي مشت په لاس راځي چې هغه بیا ورسته ان حجره خپل د دغه د پاره استعمالي د ودې او انکشاف د پاره استعمالوي اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی اسیمیلیشن دی ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه ودې او انکشاف دغه کولای شي قابلیت لاسته راوړلای شي دغه عملیات سره مبنسته کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخليږي د باندې حجرې ته راځي د حجرې د دننۍ مواد څخه ډیر توپیر لري خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي دغه څه د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دی هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي رازو غیر عضو مرکبو ته غیر عضو مرکبو کې اول اوبه وایو اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي په طبي ډول په ډیر اندازه باندې شتون لري د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 95% د اوبو څخه جوړ دی د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مایعاتوم ګرځي د اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري آزاد اوبه دا کار لري چې د حجره په میتابولیزم کې برخه لري او تړلي اوبه د هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري بیا نو حجره راولړیږي د تړلي اوبو څخه کار اخلي او بل منرالونه دي منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه د اوبو څخه ورسته یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډول دي چې یو ډیر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي ډیر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلی ګرام زیات ضرورت ورته لرو هغه لکه کلسیم سوډیم اوسپنه فاسفورس او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلی ګرام کم ورته ضرورت لرو هغه لکه آیودین او فلورین
په نننی درس کې مو واوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي او د انسان د بدن ټول بیولوژیکی تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي
درس سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم نن په یولسم ټولګي کې د حجره اړوند مسایلو باندې بحث کوو لومړی خونکې مخته حجروي ویش بیانوي په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي او ویشل شوی حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي دا اورته پښتني د خونکې په درس کې سوابيږي
لاندې انوانونه بر بحث لاندې ونیسو رازو د حجروي ویش څخه شروع کوو کڅنګ چې موږ ټول ته معلومه ده چې ژوندۍ موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري او دا هم راته معلومه ده چې ژوندۍ موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. له دې ګورد خبرو څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپله ویش کړي دي بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي، دا یو عالم و. د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطحه غټیږي او هم یې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونج رامنځته کیږي، هستوي مواد یې دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو دپاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنې کله چې یوه حجره ویش ختم کی بله شروع کی یا بله شروع کی یوه ختمه کی، دغه د حجرې دوران دی. سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون، لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې وینئ. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته؟ د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلویډ کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې څه وایي؟ د سایتوپلازم له ویش څخه عبارت دی، دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی، لکه څنګه چې ما وویل، داسې ګونج رامنځته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دنې لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ. د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یا درېږي یا بڼه تغییر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټې سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی، د ډي ان اې مالیکولونه زیاتیږي. په ډي ان اې مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي، او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري: اول خو دا چې د ژوندي موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزس لغوي معنا د لږوالي په معنا ده، چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دنې لورنۍ حجرې تولیدېږي. نوې تولید شوې حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوې حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټونو یو ځای والي وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي. لومړنی مایوزیس، په لومړني مایوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میټافیز دي، انافیز دي، ټیلوفیز. لکه څنګه چې ما وختي وویل، انافیز، میټافیز او ټیلوفیز دا خپله جلا ځانته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزیس د مایټوزیس د عملیه په شان دي، لکه څنګه چې وختي مو وویل. د مایوزیس د عملیې اهمیت په څه کې دی؟ اول خو دا چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، دوهم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هیپلوئید باندې بدلیږي. یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دغه څخه وروسته چې بیا دوی دوه سره یو ځای کیږي، مذکر او مونث ګمیټونه بیا ډیپلوئید کیږي، یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د القا په حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مواورې دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دا دی چې حجره لټاکلې اندازې غټیږي. نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې وارو چې اطراح څه ته وایي، او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو چې د انسان له بدن دا مواد خارج نشي، نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ویل کیږي. په دې موږ ان شاء الله ټول پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. موږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکار مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نه سي خارج، دوی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطراح دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطراح شول. او دا اطراح پر څو طریقو، پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه یې په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږو د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کې دیغه خاصه خبرته کاربون ډای اکساید راټولوي او سږو ته راوړي او د سږو د لارې اخراجیږي. دا یو ډول تصفیه سوله. خوله د پوستکي د لارې د ډیر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. دکی بولی د کلمو د لارې یا غایته مواد د کلمو د لارې دا بل کم اطراس وله، او تشی بولی د پښتورګو د لارې دا جلار کم اطراس وله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دی. د اطراحي سیستم دغه غړي چې دغه تیر چان چې موږ ویل یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجيږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې سات رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالب یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنگ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وزي، دې برخې ته هلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوزي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي دا یوریټر ستدي، یا دا نلونه چې دی ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجيږي. په دې شکل کې تاسو کتلای سئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې له نلونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې یا د مثانې کڅوڼې ته یا بلډر ته. هلته در ذخیره کولو څخه وروسته کله چې ذخیره سوله هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجیږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو نو دوې عمده برخې موږ په شکل دلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی هغه په کشري او دننی برخه کې د نفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپله په پښتورګو کې موقعیت لري. د هغه څخه وروسته د ادرار د نفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي او د یوریټر یا حلبین له لارې مثانې ته رسیږي. نفرون څه شي دی؟ هر پښتورګی د نفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونو څخه جوړ شوی دی. نفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنی؟ یعنی پښتورګي هم د نفرون په واسطه باندې جوړ شوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د فعالیت ورته جوړښت لري او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نفرون څنګه جوړښت لري؟ نفرون د پښتورګي د جوړښت او دندو واحد دی. دا موږ وویله د فعالیت واحد دی. شمیره پر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نفرون په سر کې فعالیت ورته جوړښت چې د بومنس کپسول په نامه سره یادیږي دغه شتون لري. د نفرون په بل سر په ټولونکي یا کلکټینګ ټیوبول پورې نښتی دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لېږدوي یا پلویس ته یې لېږدوي. بومن کپسول چې دی هغه یو شمیر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي هغو احاطه کړی دی. د نفرون دواړو واحدونو یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول د فلټر یا تصفیه عملیه سرته رسیږي. یعنی د نفرون دغه دواړه برخې که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی دا کار سرته رسیږي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پروکزیمل ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلي لوپ یا د لوپ آف هنلي، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلای شئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. د هغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه لکه څنګه چې موږ تشریح کړل اول سر ادرار راځي و پروکزیمل ټیوبول ته یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ اوف هینلی ته، بیا مثلا ډیجیټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته. دغه ځای څخه وروسته یعنی په دې جریان کې پروسه ډېره اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاوو هغه ضرري توکي یا مضر توکي چې دي هغه خارجیږي او هغه مهم مواد چې دي هغه بیرته د دې په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یوولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یوولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هله د چيله درسي ساعت وروسته د خونکي لوري بیان شوی درسونه بیا له کتاب څخه په استفاده تکرار کړي او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي. تر بل خبرونی مو پوښتنه سپارم. خورز
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.